یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده. د 401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کاردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلی چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 2600 نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفر برۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي تورستانو د ننوتلو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنی ده چې فنلاند له پولنډ او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیریدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. د ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیري په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه له سیمې وروستای حال درکوو.
د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي.
له یوه شنونکي سره به هم پر دې خبرې وکړو چې دا حملې به تر څه وخته روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېدې.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکی چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز خپل هیواد کې د مظاهرو د بېرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه د چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته د بدن ټولو برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټولو حجراتو او انساجو ته رسوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسانو وژل او 28 تنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اورېدلی؟
بلې ډیره مننه. په کابل کې نن سهار چاودنې د لومړنیو معلوماتو له مخې 19 کسه وژلي دي او 28 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه چاودنه د کاج په نوم په ښوونیز مرکز کې هغه مهال رامنځته شوې ده چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې انجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دیارلسمې حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده چې له امله یې په تعصب سره باید ووایو د موږ 19 عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي، زر د سدوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لیسمی بیا یو شپیرانی شاهدان ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه د دوی ډیری همسیالان وژل او ټپیان کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزای داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغلته وضعیت ښه نه ښایي. دغه چاودنې ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوها کې مستقر دی شاز دافری کارن دیګر په غبرګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللی او ویلي دي چې زده کوونکي باید په آرامه فضا کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یونسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا دغه برید غندلی او په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتي چې د بشر حقونو ته پابند اوسي. لبل خوا بیا یونما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یونما هم د غبریت غندلی دی او د پیښو دغه ډول پیښو مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. لا تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی و. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. مخکې له تلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او چاودنې شدیدې وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتېږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
متکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د چاودنې یا د پیښې سیمې ته نږدې وي له هغوی سره چې موږ په تماس کې شو، دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت دی چې وایو چې وروستي ارقام څه دي. خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او وبخې د دې برید تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي، چون پیښه په یو داسې چاودنه په داسې یو سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا له دې وروسته چې کوم ارقام خپرېږي هغه به متفاوته وي له دغه ارقامو سره.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس و چې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع ورسره څیړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، تاسو او قدرمنو اوریدونکو، په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم، بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ دا په هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی دی، دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دوه کړي دي او مسؤلیت یې په ډیرو مواردو کې دوه اخیستی دی. نو زما په هند چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړي دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولی شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي، او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ دی، طالبان اصلا یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمخ چې لري هغه د ظرفیتونه ده، او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو دپاره هوډمنتیا نه لري.
شنوارې صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوئ چې مخنیوی به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه یې درلودل بیا هم نه شوای کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پرته د شک ټاکل صاحب په اکاډمیکو اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي، او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات ترسره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دې ته لار ورکوي چې دوی وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولې دلته خبره دا ده چې طالبانو کم هوډونه چې په دوحه کې کړي وو په هغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستله، او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي، او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کیږي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلانه شي، او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بلل د دویم لار نه لرو، او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکو او یو بل ونزغمو، زما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی، او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې، او د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب
سلام. تاسو ته اوریدونکو ته تکل صاحب، په ټولنیز رسنیو سره ډیره د نننۍ پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولو ټولنیزو رسنیو پکې دي، او خلکو بیلابیل خبرګونونه هم ښودلې دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګانې او عکسونه چې په دغه ټولنیزو رسنیو کارونکو لخوا شریک شوی دی. تر ډیره دغه ښوونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالیږي د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه از موږ د خبرونو او راپورونو لاندې بیلابیل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کیږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلي دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقمل هم لیکلي دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړې او سالنګري تورن کړی دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده. دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بې ګناه مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیز رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې ګن شمیر کسان ډیری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوون کې دي، مړي کتارې خودل شوي دي او ډیری بوګنون کې پیښې لري. دا هغه څه چې په ټولنیز رسنیو کې ډیر لاس په لاس کیږي.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې پر ټولنیزو شبکو د کابل کې د ننني حمله په اړه غبرګونونه څه وو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه چې 19 کسان یې ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کیږي چې 1.5 سل کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادۍ راډیو له خپرونو سره اوسئ. بیا به هم په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولی چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر ده کړی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نومونه ثبت کړي دي. جزئیات عصمت سروان اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه خبرداری ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بې رحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقونو د سازمان په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقونو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند یې ترلاسه کړی چې ښایي د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته واټونو ته راوځي شدیده مقابله وکوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوي او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې ښیي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران بسیج پولیسو بلواسط پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بې رحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډېر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 65 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
خبرونه ته بیا هم خراغلاست. قدر منوریدونکو دا برخه د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آنلاین رسپانی لیکلي طالبانو له هغو ښځو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورسپانې په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورسپانې لیکلي طالبانو مظاهره کوونکې ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورسپانې لخوا په یو خپاره شوي عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورسپانې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابله تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورسپانې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دفنس پوست د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا تامس ویست د سه شنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د ټام ویست په حواله لیکلي په رښتیا د ویره لري، خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په 30 کلنه جګړه کې یوه دمه راغلې ده. مګر ټام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راستنه شي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله ګڼي، خو تام ویست زیاته کړې چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده: د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 19 کسان وژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع و چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کوو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د شورزنې سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډله به له دې وروسته ځي نورو ولایتونو ته او هلته به د روزګان په استازیتوب لوبیږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کلنو کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شابس پس دانه زخ بلی واسا
دا پورزگان ولایت کی دی انتر کلاب دا جیر شورزنوی سیالوی سخه چه لس و لبدل و پکشی که برخا خیستی و او رستی سیالی دا
واسا مویلا بایتا 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 مویلا تیزه مویلا
دا دغه سیالوی و رستی پڑاو تا چه سلام روزگان و تایگر لبدلی و تلیوی بلاخیره چی رو رزنا وقتا ماشا محال د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلی.
د لومړی لوبډلی یعنی هغه مکان چې ترلاسه کړی دی، دا کپ د بشرا جساب د خاصه فورته څو فسو دی، او د خپل کپ لومړی لوبډلی ته دالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په ساته لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت اروزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوبي انشاءالله ډېر امادګي لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله په اروزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو، تمرینات پیشکې شروع دي، سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي. نو انشاءالله د داوارې ډېر امیدوار یو چې موږ به په کندهار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي، کنه نو له دې چانسه به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي، خو له دولته غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې دي پرتی ستونزې ورته هوارې کړي.
مورا محمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی. لوبي خو ډېری شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې، ډېره خوري مو وکړله، ستونزې خو ډېرې وې. یعنی خوښ سولو د میدان خو نو تاسو ملمیږي چې ډېر خراب دی، ډېر تکلیفونه موږ پر ځان تېر کړل. ګرمۍ وې، سایه نه وه، بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې. نو موږ ډېر تکلیفونه وکړله درجه حد مزان راو.
نوم یې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی. بالکل خواري الکوان ورته کړی د اکیډمی کې لګیا دي. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیره غټ کارکردګي وکړي او دغه شه بیاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالی او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمی شتون لري، خو یوازې یو شخصي اکیډمی شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نولس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري، او خو وایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
چې شایسته منډې کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده. د ټایګر لوبډلې لوبغاړي ذبیح الله بهزاد.
تاسو لا پیغامونو
لیکم دا رس خبره کوم. نن چې پر د عبدالدب تر ډلې هیڅ خبر باندې رسنۍ د بشر حقوق ملګري ملتونه خبرې کوي. د غند جنرال صاحب راځي سربازان دي ادا طالبان څ د لس نفره دي په دې کندار کښې د نن یو دې نفر راوویستو سلاندې سپي پراته وو پر ویستلي وو پر سیره دغه سربازان شهیدان پر پراته وو. دا د بشر حقوق چیرې وو؟ دغه رسنۍ چیرې وې؟ دا خلک چیرې ولې؟ هغه انسانان نه وو، هغه مسلمانان نه وو، هغه افغانان نه وو. هغه هم پرېږده له دې وطنه چې ټول مدني پالانو ډاکټرانو انجینرو پیلوټ وتښتېدی، دغه افغانان نه دي. دغو ولې څوک غږ نه کوي؟ چې دا مکتبونه بندې ولې څوک غږ نه کوي؟ ولې دغه ولس اوندکوم ولس دا زریپوس دا کارملیان خوستا او داسې پاکستان ته ولاړو ولې غږ نه کوي؟ او بله خبره ده په دې وطن کښې چې ملا نه یا دې له کوره مړی نه چې ورکړی، نه مسلمان یې نه افغان یې، نه په دې وطن کښې حق لري. پر دې ولې څوک څه نه وایي؟ که دا مرستې راځي که سم نه ده کوي چې هلدلې یا د دوی ته ورکړل کېږي یا د دوی ورشتو ته ورکړل کېږي، ولې څوک څه نه وایي؟ خدای پاک دې وکړي، خدای دې ټولو افغانانو ته د نوکې هدایت وکړي. وایي دغه نور هېڅ که د جمهوریت کښې که چا یوه ورځ ډوډۍ خوړلې د انسان په سترګې نه ورته ګورمه د مسلمان په سترګې که ده ته ووایم دا صاحب ته دی وایي نبي علیه السلام داسې کوه. نو نبي علیه السلام د غوره مغروره او د غوره خیانت کوه. وسلام پ
سلام علیکم. نوم مې محمد ظریف دی، د مینارو د کمپ مې اړیکه نیولې ده. ما ول وروره د ازادۍ راډیو ته مې دا گفتنی ده چې زموږ خلکو سره نه کومک کېږي نه هم شی کېږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کښې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې عمارات راغلی و هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کښې مو هم نه و لیدلی.
السلام علیکم. زه مجاهد محمد هاشم وریاخیل د لغمان د کرغی ولسوالۍ نه خبرې. د منګه یو یوولس متره سړک ده او دا له ډېر وخته را شي پوه شي خام پروت ده، جوړ شوی ده خو خام ده پوه شي. د حکومت نه همدا خواهش کېږي چې دې باندې لږ در توجه وکړي پوه شي او دې رشه دې باندې د دا موږ ته جوړ شي. د موږ ټول روزګار د باندې که موټر ده که مکتب ده که هسپتال ده په همدا سړکه باندې لمبې سړکه نه موږ کوه توجه نه یو جهان من.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې. روغتیا